په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي. په روانه خبری غړی کې مو زه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیله می قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناشته، په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات، او پاکستان کې جنوري 13 نه د سکولونو بیا پرانستلو ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز رپورټونه به هم واوري. خدای هر څه ناول د دې سات خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو سر ټکی، په کوټه کې هزارګان نن په دریم ورځ هم په احتجاج دي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو لنن نه پیلېږي، او برتانیا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوې ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارکانو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم روان دی. بیګا د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید د پرلت ختمولو لپاره مذاکراتو ته ورغلی و، خو احتجاج کوونکو خبره ونه منله. پرلتوالو ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دې په خپله هلته ورشي. د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو یو لس کان کیندونکي ووژل او څلوري ټپیان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې، ویلي دي چې په دغو کې 8 تنه افغان وګړي دي، خو د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 3 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په کوټه کې د افغانستان قونسلګرۍ او په اسلام آباد کې افغان سفارت ته یې دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول مرسته وکړي. داعش وسلوالې ډلې دی وژنو ذمواری منلې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1920 نور کیسونه مخته راغلي، او د کووېډ 19 ناروغۍ نه 950 نور مړه شوي دي. د سرکاري ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 4,90,406 ته رسېدلې، او ټول ټال 10,409 کسان مړه شوي دي. بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بیرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې دا مهال د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون لګیدلی، او حکومت بار بار له خلکو د احتیاط کولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په سند صوبه کې مخته راغلي، خو تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې مړه کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوای د سولې مرکچی پلاوی نن د سولې د دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شو. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سهار مشال لړیو تویل چې تیر شپه د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ کمیټه مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړی توبونه په ډاګه کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لړیو تویل چې دوی خبرو ته تیار دي، او ایجنډا به په شریک غوره کیږي. دواړو غاړو چې کله د دسمبر په 12 د دمې اعلان کړو، نو ویلي وو چې دا خبرې تر بعد د جنوري پر 5 بیا پیلېږي. دا بین الافغاني خبرې د تیر کال د سپتمبر پر 12 پیل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وشي. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل، دواړه خواوې باید د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. هلته اټکل کیږي چې جرمني هم سرلننه روان ټولبند وغځوي. په برتانیا او جرمني کې هم د نړۍ د نورو سیمو په څیر د کورونا وایرس د پیښو او کووېډ 19 څخه د مړینو شمېرې په زیاتېدو دي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د ټولبند اعلانولو پر مهال وویل د ټولبند اوسنۍ لړۍ به لږ تر لږه د فبروري تر نیمایي پورې دوام وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د هغوی روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو له وجې له هر بل وخت څخه زیات تر فشار لاندې دي. په برتانیا کې وار له مخې د کرسمس او نوي کال پر مهال سخت بندیزونه اعلان شوي. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبان اعلان شي. د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډی سي خروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي. دا په داسې وخت کې ده چې تمه ده کانګرس د جنوري په 6 د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پخلي لپاره رایه واچوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان په ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخو درغلیو په اړه د هغه د بې اساسه ادعاو په حق کې لاریون کوي. خبرونه پای.
خبرونه مده مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د یولس کان کنندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
په یو رپورٹ کې ویل شوی په 2006 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوی دي. شنون کې وایي
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی تاوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي، او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغه د ذمہواری مخ دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. د پاکستان حکومت له جنوري 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر یې په اړه وایي
منګا دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدا نه هسته نه چې دوی د چوکیانې زیاتې دي، نو په دغه لحاظ سره خدا ډېره ښه فیصله ده چې یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ضایع نه شي.
او سوداګر وایي په غلام خان بندر ورته تجارت لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړی شوې. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې د ایولس کان کنندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. پر لتوال له حکومت د سیموارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. صوبایي حکومت او ځایي انتظامی چارواکو له دوی سره د خبرو هڅه کړې خو بریالي شوي نه دي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په 2 او 3 نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو ایولس کان کنندونکو وژل او څلور یې ټپیان کړل. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمواري منلې ده. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک باندې نن درېم ورځ هم د هزاره قبیلې له لوري نه یوازې پر لت روان دي، بلکې دوی د احتجاج په توګه د هغه لسو کان کیندونکو مړي هم وخاورو ته نه دي سپارلي. کوم چې د اوتې اتوار په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري وژل شوي وو. د پر لت د ختمولو لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شیخ رشید تېر شپه و کوټ ته راغلی او د پر لت د برخوالو سره ملاقات وکړي، کوم چې د ناکامۍ سره مخ شو. د خبرو وسته خبرالانو ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید اول چې حکومت به نه واجب په پیش کې تورن کسان سم د لاس نسی او په سزا به ګماري، بلکې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو د کورونی سره به مالی مرستي هم کوي. دغه ډول هغه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د ټینګولو بیا په خاصه توګه د هزاره قبیله د خلکو د حفاظت د یقیني ساتلو تسلی هم ورکړه.
هزاره قبیله کې سات زیادتی هو رہی ہے آپ کا پاکستان
پہ. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید چې هزاره قبیله سره چې کوم ظلم او زیاتوب روان دی زه دغه په کلکه غندنه کوم، ځکه چې څومره نور حق لري دومره د هزاره قبیله د خلکو پر پاکستان باندې دی، او د مچ په پیښه کې تورن کسان به په هیڅ ډول نه پرېږدو، او د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به د مرکزي حکومت له لوري فیکس 10 لکه او د صوبایي حکومت له لوري 15 لکه روپۍ مرسته کیږي. خو زه اوس خواست کوم چې پرلت دې ختم سي او د پرلت برخوال دې خپل مړي وخاورو ته وسپاري. لیکن د پرلت برخوال لخوا د شیخ رشید دا درخواست رد کړل شو او ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. پر دې مهال د پرلت لخوا د وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وویل چې دا اول ځل نه دی چې هزارګان په نشه کیږي، بلکې د تیرو شلو کلو راهیسې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
د وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وای چې ته وای و کمیټي به جوړو کو هغه به په اسلام آباد کې د عمران خان سره ویني. ښه خبره خدا ده چې عمران خان خپل دلته راسي، ځکه چې هغه د 2 کروڑ اولس وزیر اعظم دی. خلکو واغه ته د وزیر اعظم طاقت ورکړی دی او بیا به دلته په ښه توګه هغه ته هرکلی وسي، ځکه چې د هزاره قبیلې خلک پو او اوسلمن دي. بل لور ته په پرلت کې ناستو ځینو برخوالو 13 ورځ و مشال ډېرو ته ویلي دي چې دوی د حکومت څخه نور څه نه غواړي، یوازې خپل ژوند غوښتنه لري.
ما نوم مستو حسین دی. دا واقعیا خدا اول واقعیا نه دی، دا واقعیا تر 2000 پر امن خلکو په هر ځای کې په هر شی کې موږ ولاړو. په هر شی کې موږ دا اثر نه خلاصېږي. دا چیش کیسه دی مشت پچوش په دوه ځای کې بن کړی دی، یو په ماری آباد کې، بالا په زرا ټاون کې، مش په یو میدو د ځای مشت بن کړی.
زما نوم سید عاقل دی. دا یو دانسته چې اتلس کلن دی او موریم کار کوي، نور څوک نه لري. دلته وس شي سوې دی موریم مالته وس په حال ګر سره نه دی، یاغه یو زیدي نور زیم نه لري. پلارم سپنجیر دی، دا یال د پاره دا کار کوله. وس دا یو کال دا یو شیدان نه دی، دا قرباني نه دی، دا خو ډیر هر وخت قرباني کیږي. وس موږ دغه د حکومت غواړي چې یو سم نیست خلق را دغه بیغمی کارو بار کویس.
میسمان نوم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی و نن روز جموز دلته احتجاج کو، دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چی بیگونانان مزدوران بیکسان ته دومره بدردی سره دا زیبه کین و دا واقعا قابل مذمت دی. به هیچ مذهب کی نه دی، به هیچ قوم کی نه دی.
د دونی ورده چې د جنوري په دویمه او دریمه منځنی شپه د کوټ څخه شپېته کیلومتر لري د مچ په سیمه کې د وسلوالو کسان له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکو لس کان کیندونکو وژل شوي وو چې وروسته یې ذمېداري سنی توندلاري ډلې داعش په غاړه اخیستې وه.
د ایوب ترین رپورټ مو اورېدو چې په بلوچستان کې د ایولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناستې په اړه وو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې میشت پر هزارګانو لتیرو شاوخوا اتلس کلونو راهسې بریدونه دوام لري چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پرله پسې بریدونو د دوی ژوند تر هزاره میشتو سیمو پورې محدود کړی دی. ترهګر بریدونو د هزارګانو ورځنی ژوند څومره اغېزمن کړی هم په دې اړه عبدالحی کاکړ د رضا وکیل هزاره ژوند ته کتنه کړې ده.
رضا وکیل هزاره د کوټ شهر په لارو کوڅو کې رالوی سوی، زده کړې، سیاست او کاروبار هم دلته کړی. له پښتنو، بلوڅو او نورو کوټوالو سره یارانې، دوستانه او غم شادی پاللې دي. خو نن هم دغه شهر ورته په لوی زندان او د ترهې په یو علامت بدل سوی دی. په کوټه کې پر هزارګانو د ترګرو بریدونو اوږدې څپې د نورو هزارګانو په ډول د رضا وکیل ورځنی ژوند هم اغېزمن کړی او د هغه پوینه په تیرو لسو کلونو کې بیخي په کور یا په هزاره ټاون کې د بندي په شان ژوند کوي. د جنوري پر درېمه نیټه له کوټې سره نږدې وسلوالو یولس هزاره کان کیندونکو ووژل چې د پېښې د رضا وکیل ویره نور هم زیاته کړې ده. هزارګان چې اهل تشیع دي د کوټې په دوو سیمو مری آباد او هزاره ټاون کې ژوند کوي. ځای چارواکي د دوی آبادی شاوخوا 15 لک یادوي چې پکې په زرګونو کسانې د امنیت له کبله یا خو د پاکستان نور سیمو یا بیا بهر هیوادونو ته کډه شوي دي. د هزارګانو د وژلو لړۍ په 2003 کال کې له یوې ترګري حملې پیل شوه چې تر نن ورځې پورې هم ورباندې وخت نا وخته بریدونه کېږي. پر دوی د اکثره حملو ذمواریانې ناقانونه ګرځول سوو وسوالو ډلو لشکرې جنګوي او داعش منلې دي. یو وخت به د کوټې ښار په بازار کې د هزارګانو په سلګونو دوکانونه ول. په باچا خان چوک به هزارګانو جیکټونه او وچه میوه خرڅوله. په موټرسایکل یا سایکل به سپاره لیدل کېدل. په سکولونو، یونیورسټي کې به درسونه ویل او په سرکاري دفترونو کې به کارونه کول. خو اوس هم په دې بازار، تعلیمي ادارو او دفترونو کې خال خال هزاره په نظر راځي. رضا وکیل هم له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې د کوټې په عبدالستار روډ کې د کیسټونو دکان چلولی. خو د پوینا یو ورځ حکومت ورتول چې د ده په نشه کېدو پلان جوړ شوی دی.
ازما په بازار کې د کیستانو دکانو ما افغاني کیستان، پښتو، فارسي کیستان د بین کوله خرڅوله. ازما ډیر ښه کاروبار وو. ما ته د حکومت تخوا زبانی اطلاع ورکړل سو چې ته خپل دکان لکه بل بازار ته مرزه چې ته په ټارګټ کې یې. نو دا لس کال تقریبا نه کال لس کال کیږي چې ما خپل دکان بند کړی دی او دا سو کال وګر سره زه کور نه وتلم، بس خالي په خپل عالمدار روډ کې ګرځیدم.
خو تر اگر یوازې د رضا وکیل کاروبار نه بلکې داغه د ماشومان زده کړې هم اغیزمنې کړې دي.
زهیر خو ما خپل زوی کالج ته ولاکم استول دي. زما زوی اف سی تعمیر نو کالج ته وکړه. هلته نور خلک دی ډیر څنګه ولا کاپر کاپر شیا کاپر وایله نور سټډنټان. یو پښتانه الګ سره بیا د جنګ وسو بیا کالج والا راوېستله. د کالج اغا جان ته بڑے اغا جان ته ولاړم. ډیر زاری مې وکړه، ډیر مننت مې وکړه. اغا په مشکل بیا از باز وای ته د امتحان ور کول اجازه تور کړی چې اف سی پاس کړ. بیا مجبور شوم د کوټه باندې بل سار ته مې خپل زوی داخل کړی. دلته د ير ولا کاسته ولې سم کالشته لور می ګر سره اسلام آباد ته واسطه ولا چې بابا دلته خلک ته معلوم سي دا رضا وکیل لور دي ده باندې خدای خواسته یو مبلغ ونسي
د شپته کلن رضا وکیل لاتیرو 1540 کلونو رایسی ټولنیز او سیاسي فعال دی هغه د هزارا ډیموکراټک پارټي په خوانی مرستيال مشرو د یو ټولنیز او سیاسي فعال پتوګه ډیر پښتانه او بلوچستان ملګری لري خو اوس د ترګرو لخوا د پنشه کېدو لویری شارته نسی ورتلای
ډیر عمر کې بازار ته نسم تلای کزمم کلک ما ته وای ته ول بازار ته راغلی ته مشهور سړی دلته استاد ځان خو خاطره کې دي ګرځ کوټه شهر زما شناخته دي ګرځره د هیر بازار ته نظم اسریا بروډ خو بيخي مشکل کار دي شناخت کار ته او کار پیښې سره شناخت کار دفتر ته ولاړ سي یا وابره دفتر ته ولاړ سي یا بورډ افیس ته ولاړ سي یونیورسيټي خو سو کال کیږي ولاته قدم لا یې شي په مستی کې چې بازار ته ولاړ سم لږ نه وخت بیا د کور والا ورخطا کیږي د ټلیفون اندازي چې برتره سره
رضا وکیل چې کلم په دفتری کار پیسې بازار ته تللی نو د پوینا د خلکو برخورد بازار ته پورتک پښیمانه کړی دی
بازار کې داسې تاسو چې په مرسکل کې ولاړ شوم ولا که ګرد دنیا داسې کټ کټ را ته ګوري نور خلک تلار ورکوي چې زه زارم ما تلار نه ورکوي زه بيخي پریشان کیږم ورور دا سړی خو مانه پیژنې مولې ما سره داسې کوي نه ک موټر کې ولاړ شوم په خدای په اساني لار نه ورکوي نور قانون بازار ته نه راغلی او مجبوری چې بازار ته ورسم ګر سره بيخي پښیمانه کیږم چې ولې راغلم
رضا هزاره ایوازي له تعصب سره مخامخ نه وي بلکې دا به رحم ورته وي چې حسینه یو څوک پنا شکړي
هر وخت چې زما اوس وسدي د کورونا په باندې سره یو ماسک لګایې نه لیکن ما ماسک هم په ماسک هم سره بیري ورور زما ګاډي پیژنې زما موټر سایکل پیژنې یو موټر یو پنځه منټه زما ساته راځي په خدای هغه سلا بیري دا موټر والا سوق دی یا دا موټر سایکل والا سوق دی یا یو خپل ترې دروم موټر سایکل دروم ګاډي دروم چې وځري چې دا سړی چیر سی بیا زولاړ سم ان یار سړی چې زما ساته یو پنځه منټه درې منټه راځي زه هغه سره بیري شم مر سړی چې د ما خامخ راځي داسلیست تیز وګوري هغه سلا بیریزم خاص طور پر سړی چې د یخ په خاطر خپل مخ پټ کړی هغه څنګه ګر سره بیریش
درزا وکیل دا کیسه د هر هزاره کیسه ده دوی هر وخت د مر لګواش سر مخامخ وي په آزاد افشا نسی ګرځیدای او ژوند دې تر مری آباد او هزاره ټاونه پوری محدوده سوی دی
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اوري په پاکستان کې د سولې مطالعاتو مرکز یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2000 زیږدیز کال کې یو سل شپږ څلوېښت بریدونه شوي چې په کې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان کې شوي دي دا اداره دا هم وایي چې تیر کال په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړي شوي هم دي ځینې کارپوهان بیا وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په نېشنل اکشن پلان عمل کول ضروری دي ځکه چې حکومت ورته سم پام نه کوي خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی بیا وایي دوی د حکومت پر مهال په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی دی په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې اورو
سیډنی کا ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس سٹڈیز یا د سولی مطالعاتو مرکز په خپل رپورٹ کې ویلي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي د جنوري په دریمه په خپل شوي راپور کې ویلي شوي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې یو سل شپږ سلويخت بریدونه شوي چې پکې نه او یا په خیبر پختونخوا کې شوي دي او په دې کې بیا یو دیرش یوازې په شمالي وزیرستان کې دي د رپورٹ تر مخه په صوبه کې په دې بریدونو کې د نه قبایلي مشرانو په ګډون سل کسان وژل شوی دي د مطالعاتو مرکز یا طبي په باجوړ کې نه په پیښور او جنوبی وزیرستان کې شپږ شپږ په ډیرا اسماعیل خان کې سلور په خیبر کرما کوارټ کې درې درې حمله شوی دي خو په ریپورت کې د پاتې وو حمله په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی د پاکستان سولی د مطالعاتو مرکز مشر عامر رانا د جنوري په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال د ترګرې په حملو کې شاوخوا شپږ دیرش فیصده کموالی راغلی دی خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړې شوې دي
جب تک افغان طالبان اور القاعدہ اس ایریا کے اندر ہیں,
تر ہا گو چھ افغان طالبان او القاعدہ پدیسیمہ کی موجود وی نو تحریک طالبان پاکستان او زنی نور ڈلے بہم پچنا چھ شکل دلتا موجود وی. په شمالي وزیرستان کې د تشدد د زیاتو پیښو لامل دا دی چې هلته تحریک طالبان پاکستان بیا فعالیتونه پیل کړي دي او د 2019 زیږدیز کال په نسبت یې په 2020 کې په فعالیتونو کې شدت راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې نورې وسلوالې ډلې هم شته, خو تر ټولو لوی ګواښ تحریک طالبان پاکستان دی او د هغوی له نورو ډلو سره اتحاد دی.
عامر رانا زیاتوی چې تحریک طالبان پاکستان له القاعده افغان طالبانو سره اړیکې لري, نو د ترګره او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په بشپړه توګه ختمېدل پر دې تکیه کوي چې افغان طالبان او القاعده له تحریک طالبان پاکستان سره څنګه چلند کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور د 2020 کال په نوومبر کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلی و چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالي ډلې بیا منظمه شوې دي. نوموړي زیاته کړې و چې د سیمې په ځینو ځایونو کې عملیات نه دی بشپړ شوی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو سیمو کې اغزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګره د مخنیوي لپاره قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. سیډونکو او خبريال شمیم شاهد بیا وایي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ختمولو لپاره ضروری ده چې راتراګره خلاف جوړه تګلارې نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړل شي.
بالکل, طالبان شته, طالبان ری گروپنگ هم کوي, طالبان ټول ډلې موجود دي. طالبان برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. نیشنل اکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه دی شوی. ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي نو په هغې باندې د عدم اطمینان اظهار کوي.
د پاکستان فوج وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې بریالي عملیات کړي دي او ډېرې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي هم دي. د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز د رپورټ له مخې په 2020 کال کې په پاکستان کې په امنیتي کارکوونکو 74 حملې شوي دي چې پکې 133 کسان وژل شوي دي. خبريال جاوید عزیز وایي چې 2015 کال را په دیخوا په پاکستان کې د ترګره په پیښو د وسلوالو د فعالیتونو په شدت کې تر ډېره کمی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې د وسلوالو د بیا گروپ بندے رپورٹنا راغلی باید حکومت دا امنیت یقینی کول لپاره التا نور اقدامات وکړي.
تاسو کمپیر کوي د 2009-10 سره اوسنۍ کالونه د 2015 نه پس نو سچویشن خو ډیر زیات خشوی دے. ایک کدو کا واقعات کی گی پا ٹرائبل ایریاز کے چکم دا قبائلی علاقی دی آلتا ہم کی گی کم زمان دا صوبے کم مختلف ضلعی دی آگئی کم دا سے ایک کدو کا واقعات شوی دی خو دا آگئی چکم آگا انٹینسٹی دا آگئی کے چکم بیا خلق مڑ شوی یا جو بل شوی دی آگئی تعداد ہم دیر کم دے مونگ دا کم ریپورٹس راغلی دی دا 2020 آگئی مطابق دا 2019 نا سچویشن خو او بیا چی 2019 کے کم ریپورٹس نا آگئی ہوئی چی دا 2018 نا آگا خو او آگا کتاسو بیا مخکینی کالون سره کمپیر کینو دا اغینه خو ډیر خړی.
د پاکستان سولی مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په 2020 کال کې په خبريالانو یا د میډیا په کارکونکو یو حمله شوی او پکې یو تن وشل شوی دی. دغه سي په تیر کال کې د روغتیا او د پولیو ناروغۍ ضد په کارکونکو دوه حمله شوی چې پکې درې تن وشل شوی دي. دا چې تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د امنیت او ترګرۍ ضد قومي تګلارې د عملي کول لپاره سه اقدامات کوي. د کورنیو چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټه مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راجا خرم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې د نورو حکومتونو پرتلا د دوی د حکومت د ترګرې خلاف مبارزه او نېشنل اکشن پلان عملی کولو ته زیات پام دی.
هم نېشنل اکشن پلان جو ہے اس کے پر بھرپور طریقے سے
موږ په نېشنل اکشن پلان پورا عمل کوو او زکه د الله شکر دی نن په پاکستان کې امن پزا شوې ده. زموږ د حکومت په دونیم کال موده کې د ترګرې هیڅ لوی پیښه نه ده شوې. نو معنی یې دا ده چې موږ د ترګرې ضد په قومي تګلارې کار کوو. دا محل چې د پاکستان غیر چاپیر کوم حالات دي نو د هغې لوجې مونږ ته غواخ ضرور شته. خو د پاکستان ولس د سلويختو زرو کسانو قرباني ورکړي ده نو مونږ به څنګه نېشنل اکشن پلان هیرو. دغه سي د تورو پیسو مخنیوي لپاره او د ترهګرو مالی مرستو ختمولو لپاره مهمه قانون سازي وکړه.
پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په 2020 کال کې د خیبر پښتونخوا رستو په بلوچستان کې زیات بریدونه شوې دي چې شمیره 260 په دې کې 95 کسان وشل شوې دي. رپورت زیاتوي د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې 43 او په پنجاب کې و حمله شوې دي خو په اسلام آباد گلګت بلتستان او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بیا تیر کال یو برید نه دی شوی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. د پاکستان حکومت د جنوري له 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډې وروسته وکړ. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس ناروغۍ د دویمې څپې له کبله د تیر کال د نومبر په 26 په ټول ملک کې تعلیمي ادارې تړلې وې. نور حال د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د تعلیم د صوبایي وزیرانو سره لغونډې وروسته د وزیر اعظم عمران خان د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل حکومت یې فیصله کړې چې د رواني میاشتې له 13 په پټول هیواد کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې خلاصوي.
9, 10, 11, 12 کې جو طالب علم ہے وہ 18
دی وی د نهم لسم یو لسم او دولسم چې کوم زده کوونکي دي هغه به د جنوري د 13 اسکولونو او کالجونو ته ځي. د پرایمری تر اتم کلاسونه به د 25 جنوري نه خلاص شي او له هغه وروسته په 1 فروری چې څومره هم د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې دي یونیورسيټي او کالجونه دي هغه به خلاص شي. پدې مقدر ډاکټر فیصل سلطان وینا وچی د تعلیمي ادارو بندول دوران تر ډیره حده د کورونا په کیسونو کې کمی راغلی. نو باید چې اوس هم په اسکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال وساتل شي چې زده کوونکي او استادان ماسکونه وکاروي او په کلاسونو کې فاصله وساتل شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې او مشر ډاکټر ذاکر شان و پوښتل. نو نوموړي وویل دوی د حکومت په دې فیصله ډیر خوشاله دي او دوی د دنا د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال ساتي.
خوشالي په دې باندې دا چې موږ دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدای نه حساس نه چې دوی دا سیس ایکسټند نه کیږي چې ته نه زیاتې نه په دا له اثر خدای ډیره خفیصله دا چې کم از کم زه یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال بزای نه شي ان شاء الله دا به د ماشومانو په کیسه نه سره تعلیم به پکې حاصل شي. کم د کورونا ایسوپیز نه په دې باندې کوم دې سټریټلی عمل درآمد کړي دي. حتی چې یو ماشوم راځي نو هغه وداوت ماسک نه راځي. سینیټایزر موږ په گیټ کې ورته ورکو ماشومان لاسونو ته او بل کوشش هم دی چې هغه د سپیس خیال په دې ساتو چې کم از کم په کلاس کې هم ته موږ یو سپیس ساتلې دی. بیا په دې بعد اکټیویټیز په کې بیا موږ بند کړی دي.
د ذکر د وفاقي حکومت د کرونا د دویم چپې راتلو وروسته د تیر کال د نومبر د 26 نه ټولې تعلیمي ادارې تړلې وې. له دې وړاندې هم د کرونا د لومړۍ چپې راتلو وروسته د تیر کال د مارچ په نیمایي کې حکومت ټولې تعلیمي ادارې تړلې وې چې وروسته بیا د سپتمبر په 14 خلاصې کړې. د وفاقي حکومت د تعلیمي ادارو د خلاصولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د جنوري د 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا د اخته کسانو شمیره 4,90,000 پورې رسیدلې او دا رنګ 10,350 پورې ترې مړه شوي او بل پلو 4,20,000 پورې ترې بیرته رغېدلې هم دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی. د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د د بلوچستان په مټ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په دریمه ورځ هم روان دی. هغوی غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم دې د پرلت ځای ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې په دغو کې اووه تن افغان وګړي دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1940 نور کیسونه مخې ته راغلي او د کوویډ 19 ناروغۍ نه یو کم 80 کسان نور مړه شوي هم دي. له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 490,000 نه پورته شوي او ټول ټال 10,409 کسان مړه شوي دي، خو بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بیرته ښه شوي هم دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوي د سولې مرکچي پلاوي نن د سولې دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لړیو ته ویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریک غوره کوي. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په غهواد کې د واکسینو د ویش لړۍ لستوندو سره مخامخ ده. تمه چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبند اعلان شي. او د واشنگتن خاروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ دي.
لنډ خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. نوموړي ویلي دي چې د امریکا کانګرس ته د دې منظوري ورکړې ده. ولسمشر غنی د جنوري په 4مه امنیتی او دفاعي ځواکونو ته په وینا کې وویل د داسې سولې ملاتړ کوي چې په هغې کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا ته زمینه برابره وي او فوج د دفاع یوازنۍ وسیله وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته ویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بین المللي بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سو د قانون پیس باندې هیڅ نو تشویش د بودیجې په باره کې ونه لري.
شاغلی غنی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دې غونډې ته وویل د ولسمشر له لورې په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا ښودلو له امله د 215 میوند قولي اردو د درېیمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیک ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو تر څنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو واورېدو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. یو بل رپورټ دراورو د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې خوشی شوی طالبان پاکستان ته ځي او له هغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته هڅول کیږي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر اولسی جرګې ته په وینا کې کړې ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې له خوشی شوو طالبانو څخه یو بیرته نیولې هم دی. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې یې تل دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې مداخلت کوي. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ورستۍ هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو ورستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوحې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبری ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیګو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. د خاغلی سراج په خبره امنیتي ځواکونو په غزنی کې د سیمه ییز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې دی. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه کسان مچینه ولی، یو د 5000 خوششو طالبانو لډلې دي. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د ښاغلي نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. دا په داسې حال کې د چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مایو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه په ننګرهار کې یو شمیر فعال خبریالان وربللی ول او د ایوې ناستې پترس کې ورته سپارښتنه وکړه چې خپل خوندیتوب ته پام راواړوي. په دې ناسته کې خبریالانو له افغان دولت نه وغوښتل چې د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو مخه ونیسي. نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبریالانو دا ناسته د جنوري په 14 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو چې په ختیځ کې یو شمیر فعالو خبریالانو په کې برخه لرله او خپلې ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبریالان سره راټول شولو، دوی ته د وروستي وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبریالانو اندېښنې هم شریکې کړې. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون آکاس محمود نعیمی وویل هر ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راوزم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ماته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. موږ غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره کوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوې هغې باندې زموږ دغه غږ دی چې خبریالانو بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ایزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داره چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی وایي ولایتی اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې د نکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوندۍ په ننګرهار کې رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر سیړنو لاندې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ویڈیو او رید دا جلال آباد اورستا ورزو وزیرستان تا د پاکستان او افغانستان ترمنز پر غلام خان بندر سوداګر وایي چې کلونو پس هم په دوه اړخیزه تجارت کې ورته اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. د دوی په وینا ډېرې ستونزې لري چې له کبله یې په تجارت اغیز پرېوتې دی. دوی زیاتوي چې په غلام خان بندر د نورو لارو پرتله زیات بندیزونه دي. دوی غوښتنه کوي چې د نورو تجارتي لارو په څیر دي دوی ته هم سهولتونه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
غلام خان بندر د لارې افغانستان سره کاروبار کوونکي د شمالي وزیرستان سوداګر او غلام خان کسټم ایجنټان ګلمن دي چې کلونو پس هم یاد بندر باندې تجارت کې اسانتیاوې پیدا نه شوې. دوی وایي چې افغانستان څخه چې مالونه راوړي نو په غلام خان بندر افغاني ګاډي او ډرایوران میرامشاه او بنو ته نه راپرېدي. هغه کویزا هم ولري. سوداګر وایي یو شمیر نورې ستونزې دي چې دوه اړخیز تجارت یې ډېر اغېزمن کړی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وایي چې په نورو بندرونو کومه پالیسي وي هغه دې په غلام خان هم لاګو کړي.
همیش چې کوم ستونزې دي هغه مشکلات حل نه شول تر نن ورځې پورې. چې غلام خان په بارډر باندې افغانۍ ګاډه روشي هغه ګاډه د بانو پرنر پرېږدي او دا وو پاسپورت باندې ډراور نر پرېږدي. نو ځکه مولینا وی چې بدلې شي امول خرو پیژې د دې واجنه کاروبار ډېر متاثره ده. بلاو سرونه نه همیشه دا غوښتنه کړې دي چې مهرباني دا وشي په دانه را بارډر باندې روډ پاس ګاډه ګاډي پېښور ته آزاد دي. اومیشته دا باندې پر روډ پاس ګاډي آزاد شي اومیشته انشاءالله تسلی خو همیشه رو کړی دو خو یې پر عمل نه ده پښوه په دانه را بارډر باندې چې کوم سوالاتی نه دي هغه د میشته رو کړل شي.
د غلام خان ایجنټانو یونین مشر همایون مشال ریډیو ته وویل چې امپورټ اکسپورټ لپاره وی باک سیستم لاګو شوه خو په غلام خان کې د انټرنیټ ستونزه لري. دوی هر ډول قانون عملی کولو لا تیار دي خو اسانتیاوې دې ورکړي.
بی آر نه مشته آرډر راغلی دی چې تاسو ایکسپورټ امپورټ 100% په ویباګ باندې کېستای. څومره پرې چې د ایکسپورټ مسالات او هغه خو مشته 100% په ویباګ باندې شروع کا امپورټ شه مشته مسالې شته. د اکثرا ایجنټونو ټریډر آیډې نشته. د ای اف فارم جوړول دي هغه آرډر پیچي دا غوندې طریقہ کار دی او بل نیٹ سسٹم چې دلته کیم دی تیرا مکمل کمپلیٹ نیٹ سسٹم نه دی. بالکل میر به امپورټ 100% په ویباګ باندې کوي خو هغه د پرمشت ټیم په کور دی چې په هغه شی میر د خپل تیارې ورته وکی.
کلام چې غلام خان بندر کې د تاجرانو د ستونزو پاړه د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې ستونزې شته متعلقہ چارواکو ته ویلی
د ګیله په خپل ځیمنده ټیک ویږي چې هغه ځکه څه مشکلات شته خو مشکلات داسې دي چې هغه تقریبا د حال طرف ته نږدې دي زنه حل شوې دي او زنه فوتی دي دوی په دې باندې څو ورځې نه ګیله لرلې چې افغاني ګړي د څه مخکې نه پرېږدی یو دویم کس نه پرېږدی ویباکو لا چې راته څه سو مینده مشته پکې تمرو کې دنه باندې میزه سنکار نه شته میزه په ویباک باندې نه راکی بالکل د دې چې کې مې ګیله لري چې پاسپورت او ویزا او یا سټیزن کارت باندې کاسون یا افغاني ګړي ولا او د پاسپورت سټیزن کارت ولا انډر پروسس دی هغه هر سم کړی دی هر سم مستوالی دی ان شاء الله امید دی چې زر تر زر او د ټول مسله حل شي سکیورټی فورسز نو ستي هغه هم داخله کوشش ته چې یوت نه یوت بیروزګار خلک ته مشروز کار ورکړي د غلام خان په بندر باندې اسنتی پیدو کی
غلام خان بندر باندې لکال 2013 نه مخصوص تجارت پیل شوه چې ضرب اعظم عملیاتونه تړل شوه وو خو تاجران ګلمندي چې لا هم دغه تجارت پراخ نشو اغا سانتیاو جوړې نشوي چې د دواړخیز تجارت لپاره پکار دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ویډیو اورئ د وزیرستان وروسته ورزو خیبر ضلع ته. د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې ولس شکایت کوي چې د گریډ سټیشن جوړېدو باوجود له بجلی محروم دي چې لوجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړ دي. دوی تور پورې کوي چې بجلی سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته روانه وي خو دوی ته په شپه ورځ کې یو ساعت هم نه ور پرېښودل کیږي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي بیا وایي دوی کارخانو ته بجلی په تجارتي نرخ ورکوي او هغوی پوره بلونه ورکوي خو د قبایلی ضلعو ولس د بجلی بلونه نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود ولسی وګړي وایي چې هلته په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو گریډ سټیشن پرانستا کړی خو تر اوسه دوی ته ترې بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي. د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وایي د بجلی هلته سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکولی شي خو دوی ته نه ورکوي.
بجلی خسته هم ته چلوي نه کستانی نه چلی سٹیل کارخانه باندې خرڅوي او کرشمه شونه باندې خرڅوي. کرشمه شونه اوس موجوده حالت کې مونږ دلته ناسوي با بجاو او دا کرشمه شونه چالو یې ګردونه ته خيږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه دو بین سٹیل رسی او دلته هغه سریاتی جوړیږي او مونږ ته بجلی نشته نه مونږ ټوبل نه چلیږي ټوبل نه ولر دی بجلی نشته کورونو کې ډیر بد حال دی.
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي شکایتونه وکړل.
جی ما تلاجان نه ما د غوړي ځنه خبرې کوم موږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړو چې دا گریډ کله منظور شي د عوامو لپاره فائدہ ور ورسیږي خو دا گریډ موږ لپاره څه فائدہ روانه رسې بګیا دا گریډ نه خلکو فائدہ واغسته کارخانه وي ته جوړ کړی کرچ مشین نه به باندې چاليږي موږ خويندې مندې ټول په کورونو کې همداسې ناشتي په مړلې ټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په گیسونو باندې ستړي شو او په پیسو باندې راوړو موږ ته ډېر سخت تکلیف ده موږ په ما مجبوروي چې موږ بیا روډ بند کو یا بل داسې کار موږ نه وشي چې هغه موږ حکومت نه خپه شي.
زه حاجي علي مونږ خبره کوم په کورنۍ کې تکلیف چې په میاشت کې مستر کړي لاته ونه غستې لاته چې تا مشین کې ونه وینځلې او په لر لر نازونه نه په سرونه باندې راوړي چې تا هغه مشین وي هغه ټوبل وي شمسي والا ډېر لر لر په سيزونه راټول تکلیف نه تا جوړ دي.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وایي دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرود او نورو قبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي خو د هغې باوجود مو په جمرود گریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکوي. په سینټ کې د قبایلی سرحدي چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلی چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سره ویني او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د امریکا فوربز مجلې د 2020 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو ښځو یو لیست خپور کړی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژۍ، خیر ښېګړې، فلم او موسیقۍ سره تړلې ښځې شاملې دي. دغو ښځو په تیر کال کې په خپلو شعبو او کار کې دا ښودلې چې څنګه به خپل اولس او نړۍ د خپګان، تکلیف، درد، بشري او قدرتي ناورینونو او نورو مشکلاتو کې ژغوري او د دوی مرسته به کوي. په دغو کې زیاتره هغه نړیوالې مشرانې هم دي چې پروس کال یې د کرونا وایرس په وبایي صورتحال کې د خپلو اولسونو صحت ته زیات پام کړی دی. په دغه لیست کې د پاکستان او افغانستان څوک نشته. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپله یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په یوه سروي کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په مرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تور پوستې او لومړنی ایجیایی اصلوي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندي نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټرې په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوی. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینڈ میلینډا گیٹس فاؤنڈیشن شریکه مشرا میلینڈا گیٹس تھا. گیٹس کورنۍ د خیر ښېګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. گیٹس فاؤنڈیشن په 2020 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر ښېګړې لګول کیږي. میرمن گیٹس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثره کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرټرن د فوربس په لیست کې 2/3 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیر شوه. د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونۍ په رخصت وو. خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 150 کالو تاریخ کې لومړی ځوان ښځه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسی جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوی وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د 100 ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 1 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویه کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوین فری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیانسه په 2 او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي.
څه پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هله
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د رواني خبری غړی اخري رپورت دراورو. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې ورستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پیښور کې د موسیقي آلات غږون کې استادان وایي چې پترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترړول شوې دي. د پښتو نوي او ماشيني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی په اړه یې اورو د هارون باچا دا رپورت.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دی وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقۍ غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات شو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم شته، پیسونه هم شته، اوس په طرز هم جوړیږي. بس ته خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. دلته چوله خرڅم ده، بل څه مزدوري کوم چرته، نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه آخوا دماکا کلا میوزک وسو.
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹر اسٹوڈیو گانو کے چیک نو گوری نوگے کے پروفیشنل خو یو قسم نی چا فنکار گرانے سره تعلق صادق دا وے مگر لگا سنگ یو سپی برتی شی وقت پر وقت باغ ترکیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی فنکار ہم نو پارا لو دا بڑے رکھ خبر ہے.
ہم پ پیخور کے پیجندل شبے سندرغاڑے کرن خان استادان او سازندگانو تور پیخستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کی د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مین ول سازونو کې چې کم تکړه تکړه استادان دی ولیدل تاسو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وکې سټوله خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بل دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې سټوله چې دی وزره غواړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډیر زیات ګیله من دی چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړي کولای نشي نو لازمي خبره ده دغه تبلې والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.